په دې برخه کې بیرته خپل ځای ته انتقال شو.
له دې سره د سیمې خلک هم د پوهنتون د ودانۍ په جوړېدو سره خوښ دي او یادونه کوي چې په دې برخه کې به له دولت سره هر ډول همکاري کوي تر څو پوهنتون یې د ودانۍ خاوند شي.
د مازدیګر 4:13 شوې. قدر من اوریدونکو د نورو راپورونو او موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خوده شیبه فرشته جلال زئی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
نن د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزړن پر ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي سلګونه زره کوچنیانو ته به په یو شتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي. البته دا واکسین هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمر یې تر 50 کلونو کم وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په وروستیو دوو میاشتو کې د کوچنیانو د فلج درې نوي پېښې لیدلې دي. د سالنګونو د سارنې او ساتنې اداره وایي د شمال لوی لار بیا د موټرو لپاره پرانستل شوې ده. د چارواکو په وینا په جنوبي او شمالي سالنګ کې تر 1.5 متر زیاته واوره ورېدلې، خو نن د واورې ورښت کم سوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن په پاکستان کې د بشري حقونو د پیژندل سوي مدافع عاصمې جهانګیر پر مړینې خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې عاصمې جهانګیر د ټولو انسانانو د حقونو لپاره مبارزه کوله او مبارزه د ستاینې وړ ده. عاصمه جهانګیر د یکشنبې په ورځ د 16 کلونو په عمر مړه سوه. په روسیه کې څېړونکي وایي په هغه الوتکه کې چې پرون یې سقوط کړی، د پرواز پر وخت اور نه و لګېدلی، خو له ځمکې سره تر تماس وروسته چاودنه پکې شوې ده. د مسکو په 80 کیلومترۍ کې پرون د ساراتوف هوایي چلند یو مسافر وړونکي انتونوف الوتکه چې اورال ته روانه وه او یو اویا تنه پکې سپاره وو، تر پرواز لند وخت وروسته سقوط وکړ. د مسولینو په وینا د الوتکې د پرواز د معلوماتو د ثبت دواړه ماشینونه موندل شوی دي. د عراق حکومت وایي له داعش سره تر 3 کلنې جګړې وروسته د بیا رغونې لپاره څه باندې 80 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د بغداد د پلان وزیر نن دا خبرې په کویټ کې په هغه نړیوال کنفرانس کې کړي چې د مرسته کوونکو هیوادونو استازي ورغلي دي. او د ژمی اولمپیک د سیالیو په دوام پر یخی د نڅا کاناډایی لوبډلې نن د سرو زرو مډال وګټل. د روسیې لوبډلې او ای آر د سلورو یا سپینو زرو او د متحدو ایالاتو د لوبډلې د زیرو یا برونزو مډال نه ګټلې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. یو شمیر افغانان پر کورنیو ټلویزیوني چینلونو د وسلوالو مخالفینو پر ضد خپرېدونکي لنډ پیغامونه د خلکو په تیره د ماشومانو لپاره له رواني پلوه زیانمن ګڼي. د رسنیو د ملاتړ ټولنې هم د دې اعلانونو په اړه چې اکثرا د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو او د هغو پر وړاندې د افغان ځواکونو د وړتیا موضوعات رانغاړي، وایي چې له ټولنیزو اصولو سره په تضاد کې دي. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي. خدا شیبه سپورتي خبرونه واوري چې واصل وصال چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. زیمبابوي په دوهمه ورځنۍ لوبه کې افغانستان ته په ماتې ورکولو د روانو 500 ورځنۍ لوبه لړۍ یو مساوي کړه. په دغه لوبه کې زیمبابوي لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 ورونو کې د 500 لوبغاړو په ځان سره افغانستان ته د 304 منډو هدف وټاکه. په جواب کې ټول افغان لوبډله د لوبې په 1.5 اور کې په 109 منډو وسوځیده او لوبه د 104.5 منډو په توپیر وبایلله. په لومړۍ لوبه کې بیا زیمبابوي له افغانستان نه په ورته حالت کې د 104.5 منډو په توپیر لوبه لیوا. تکل شوی د دوړو لوګرو ترمنز دریمه ورځنۍ لوبه سبا په شارجه کې ترسره شي. او په سویلي کوریا کې د ژمنۍ اولمپیک چالو په سلورم ورځ جرمني د سرو زرو د دریو او د برونزو دیو میډال په ګټلو سره لومړی مقام لري. له جرمني وروسته نیدرلند د سرو او سپینو زرو د دوو او د برونزو دیو میډال سره دوهم، او د امریکا متحده ایالاتونو بیا د سرو زرو د دوو او د سپینو زرو او برونزو د یو میډال په ګټلو سره دریم ځای لري. د ورکړو شو معلوماتو مخې د 2013 کال په ژمنۍ اولمپیک سیالیو کې له 29 هیوادونو نه نږدې 3000 لوبغاړو ګډون کړی چې په 15 بیلابیلو ورزشي رشتو کې لوبې کوي. د ژمنۍ اولمپیک دروشتم پړاو سیالۍ د جمعې پر ورځ د جنوبي کوریا په قربتوب په پیونچانګ ښار کې پیل شوې چې د فبروري میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام کوي. د ورزشي خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو کورنیو مسایلو په اړه هم راپورونه لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د بشري حقوقو د فعال او پاکستاني مدافع وکیل اسمې جهانگیر پر مړینې خفګان څرګند کړی او د عدالت او برابرۍ په برخه کې د هغې هڅې ستایلې دي. میرمن جهانگیر چې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون له بنسټ ایښودونکو څخه وه، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړې راپورترې په توګه هم کار کاوه. په دې اړه د نوریاس نوري راپور واورئ.
عاصمه جهانگیر د شپږ شپېته کلنۍ په عمر پرون یکشنبه د پاکستان په لاهور ښار کې مړه شوه. د هغې لور منیجه وویل چې مور د لاهور ښار په یوه روغتون کې چې د زړه د سکتې له امله هلته وړل شوې وه سا ورکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس د عاصمه جهانگیر پر مړینې خواشیني څرګنده کړې او د عدالت او مساواتو په برخه کې د هغې هڅې او مېړانه ستایلې ده. ګوتیرس په یو بیان کې ویلي چې موږ د بشري حقونو یوه ستره مدافع له لاسه ورکړه. ګوتیرس میرمن جهانگیر د ډیموکراسۍ یوه ملاتړې بللې چې د ده په وینا په پاکستان کې دننه د عدالت او هم د یوې نړیوالې فعالې په توګه د اساسي حقونو او د ټولو خلکو د برابرۍ لپاره نه ستړی کېدونکې مبارزه کوله. عاصمه جهانگیر د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون یوه بنسټ ایښودونکې او د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د اتحادیې مشره وه. نوموړي دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړې راپورترې په توګه کار کړی دی. تر مړینې پورې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې راپورترې په توګه کار کاوه. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي هم د قانون د حاکمیت، ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د تامین په برخو کې د جهانگیر هڅې ستایلې دي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی هم هغه د ډیموکراسۍ او بشري حقونو یوه خدمتګاره یاده کړې ده. میرمن جهانگیر په وروستیو کلونو کې د کفر ویلو د هغو قوانینو پر ضد غږ پورته کړی و چې تورن ته یې د مرګ سزا ورکول کیږي. میرمن جهانگیر په 1983 کال کې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ په موده کې د ډیموکراسۍ پلو فعالیتونو په خاطر زندانی شوې وه او په 2001 کال کې هم د ولسمشر پرویز مشرف لخوا د سترې محکمې د قاضي د لرې کولو په وړاندې د مخالفت له وجې په کور کې نظربند شوې وه. میرمن جهانگیر د بشری حقونو د فعال او مدافع وکیل په توګه ډیر جایزې ګټلې او په 2015 کال کې هم د نوبل د سولې د جایزې لپاره کاندید شوې وه. میرمن جهانگیر چې په پاکستان کې تل د نابرابریو ضد او د عدالت لپاره غږ اوچت کړی و، تر مړینې درې ورځې مخکې په اسلام آباد کې د پښتنو د معترضینو په پلوي یې هم په یوه غونډه کې ګډون کړی و او د وینا په یوه برخه کې وویل:
زما په نظر له پښتنو بغیر پاکستان او له بچا خان بغیر پاکستان یو تنگ نظر پاکستان دی.
د میرمن جهانگیر کورنۍ په یو بیان کې ویلي چې د هغې جنازه به په لاهور کې خاورو ته وسپارل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن مسکو ته ورسید. راپورونه وایي چې امریکا سره د فلسطیني چارواکو په اړیکو کې د زیاتیدونکې ترنګلتیا په ترڅ کې محمود عباس هلته د روسیې د ملاتړ د جلبولو لپاره له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. د اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور مهم ټکی اجمل انت اوروي.
لومړی ټاکل شوی و چې محمود عباس د تور سمندرګي په سوچي تفریزای کې له ولسمشر پوتین سره وګوري، خو پوتین مسکو ته نشته دی ویل وته کې د نسکوریدو له کابله چې یو بیا کسان پکې وشل شول سوچي ته سفر لغوه کړ او په مسکو کې د دې پیښې د څارنې لپاره پاتې شو. فلسطیني مشر مسکو ته داسې وخت سفر کوي چې دوه اونۍ مخکې دغلته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ورغلی و. د فلسطینیانو او امریکا د حکومت ترمنځ اړیکې وروسته لاغې ترنګلې شوې چې د امریکا ولسمشر د ډسمبر د میاشتې په شپږمه نیټه بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده او په دې کار یې په نړۍ په ځانګړې توګه عربي هیوادونو کې اعتراضونه راپورته کړل. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه بولي. اسرائیلو ختیځ بیت المقدس له خپلې خاورې سره یوځای کړې او په ټول بیت المقدس د خپلې پلازمینې ادعا کوي. د اسرائیلو دا اقدام نړیوالې ټولنې نه دی منلې او محمود عباس هڅه کوي چې د روسیې په ملاتړ په دې برخه کې خپل دریس پیاوړی کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس همدارنګ غواړي چې د منځني ختیځ د سولې د خبرو د یو داسې نړیوال میکانیزم لپاره ملاتړ ترلاسه کړي چې د مخکښ منځګړي په توګه پکې د امریکا رول بل لوری ترسره کړي. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو د ښکېلتیا سره مخالفت کړی او اندېښنه لري چې ښایي دا به د اسرائیلو د ګټو خلاف وي. دوی د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب پر ځای د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ پر مستقیمو خبرو ټینګار کوي. یو اسرائیلی ورسپانې د محمود عباس ته یو سلاکار ماجدی الخالدی لخلی ویلی روسیا او پوتین د سولې لپاره د یو نړیوال فورم په چوکاټ کې مهم رول لوبول شي. محمود عباس چې ټاکل شوی د فبروري په 16 نیټه به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هم وینا وکړي. د ولسمشر ټرمپ هغه غوښونو هم غوسه کړې چې وایي فلسطیني ادارې سره به مرستې بندې کړي. په مسکو کې د فلسطیني ادارې استاسي عبدالحافظ نوفال د یک شنبه په ورځ وویل فلسطین غواړي چې د سولې له پروسې څخه د امریکا متحده ایالات ووزي او له نورو لورو غواړي چې په دې خبرو کې د منسکړې توپ وکړي. د امریکا او کاناډا د مطالعاتو په مرکز کې د منځنی ختیځ د چارو یو څېړونکی الکساندر شوملین وایي مسکو ته د عباس دا سفر د یو باثباته متحد په توګه روسیې سره د اړیکو د تودولو هڅه ده. د نوموړي په وینا که څه هم د عباس لپاره دا سفر د یو سیاسي حرکت په توګه ضرور دی خو په عملي ډګر کې لږ مرسته ورسره کولای شي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د محمود عباس او نتنیاهو ترمنځ د یو په یو خبرو قربتوب کړی وو خو له دې خبرو څه ترلاسه نه شول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر افغانان پر کورنیو ټلویزیونونو د وسلوالو مخالفینو پر ضد خبریدونکي لاند پیغامونه او اعلانونه د خلکو په تیره د ماشومانو لپاره له رواني پلوه زیانمن بولي. ویل کیږي چې دا پیغامونه د حکومت د ملي دفاعي او امنیتي ارګانونو لخوا د تبلیغاتو په مقصد چمتو کیږي او د کورنیو ټلویزیونی چینلونو له لارې خپریږي. په دې اعلانونو کې چې اکثرا د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو او د هغو په وړاندې د افغان ځواکونو د وړتیا موضوعات پکې رانغړل کیږي، همداراز د رسنیو د ملاتړ ټولنې هم انتقادونه کوي او وایي چې دا اعلانونه له ټولنیزو اصولو سره په تضاد کې دي، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هغه ننګه کوي. د موضوع ته یوسف خان زدران په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
دا اعلانونه یا لنډ پیغامونه چې تر ډیره انتحار چاودنې وینې او ټوټې ټوټې اندامونه ښیي د افغانستان په ډیرو تلویزیونونو کې د عایداتو یوه مهمه سرچینه ده. عام خلک وایي دا سوداګریز اعلانونه داسې جوړ شوي چې د دوی پر روح او روان بدې اغیزې کوي او د دې پر ځای چې ښه پیغام ولري خلک تاوتریخوالي ته هڅوي.
دا کولای شي چې یو مخالفین لپاره هم یو مارکیټینګ وي، ځکه چې هغه هم قوي ښیي په دې بارا کې چې مخالفین هم کولای شي چې موږ د خار ګډ ګډ تزان ورسي او موږ د خلکو بدن ټوټه هم پر سرکونو باندې پریک دي، او کله چې مخالفینو یا تور بیرق او یا هم سپین بیرق خي خلکو ته، کله چې یو طالب وي او داعش وي نو د دو بیرق څنګه موږ ته پرسنو کې خي
د سي اعلان خبروي چې د څنګه د څخه ځوانان نفرت کوي، د افغانستان څخه نفرت کوي او غواړي چې له افغانستان څخه ځان وباسي بل ملک ته لاړ شي. موږ دا نه غواړو چې دا داسې اعلانات خپر شي، او دغه اعلانات چې کوي باید نه طرفه له باید وړو ته باید ورونه ښودل شي، باید سم سي مثبت پټو دا باید مهاک.
دوی وایي د تاوتریخوالي سره مبارزه او یا د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د حکومت دنده ده، نو نه باید حکومت خپل دنده پر خلکو د احسان په شکل حساب او هر وخت په تلویزیونونو کې خبره کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم په دغو اعلانونو کې ځینې لفظي او اخلاقي تیروتنې مني. وایي د رسنیو عالی شورا تازه پریکړه کړې چې د دغو کلمو او ادبیاتو په اړه به پلټنه کوي. دا اعلانونه چې وخت نا وخت پکې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ته هم تبلیغ کیږي، د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه یې مناسب نه ګڼي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل دا اعلانونه د غوڅ ملاتړ ځواکونو د ماموریت لخوا جوړیږي.
مونږ په تونه چې دی مونږ دا نه دی خبره کړې، مونږ چې خبرو هغه ټول سنند هغه په نظر کې نیسو، او د مونږ خپل شکایت حمایت قاطع او د بهرانیانو سره شریک کړي چې دغه پاتونه چې دوی نشر کوي اولی به زموږ سره هماهنګ کې به ورسره داغي نخبار کوي.
په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت د عام اړیکو او ویان مرسیال ډګر منفاون کړ د دغو اندیښنو په جواب کې ازادي راډیو ته ویل دوی له دې اعلانونو خبر شوي او تعقیبوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي دا اعلانونه د خلکو د پوهاوي لپاره دي ترڅو خلکو ته د وسلوالو مخالفینو او تروریستانو اصلي څیره معلومه شي. د یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته ویل دا اعلانونه نه یوازې په تلویزیونونو کې بلکې په غږیزو او چاپی رسنیو کې هم خبريږي او د حکومت څخه د ملاتړ مهم پیغامونه لري.
دغه تبلیغاتو څخه هدف دا دی چې دوی د افغانستان دښمنان تاسو ته معلومات شي زمنګ ټولنه د سواد له نقطه نظر یو څه ورسته پاتې ده، په دې باندې اعتراف شي.
خصوصا تصویری رسنه او تلاس دی خلکو ته باید د دې دغه شومه سیره وخودل شي.
خو دې ټولو ته په کتو د افغانستان د رسنیو قانون او په دغه هیواد کې د رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونه په دې اړه څه نظر لري؟ د افغانستان د رسنیو قانون له مخې هر هغه څه چې په روح او اروا بد اغېز کوي خپرول او نشرول یې بندي دی. او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دریسته په پام په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي دا پیغامونه د مخالفینو د اصلي څیرې د ښکاره کولو تر څنګ تاوتریخوالي ته زمینه برابروي. د دغې ادارې اجرایه رئیس مجیب خلوتګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو اعلانونو د بندولو غوښتنه وکړه. د رواني چارو کارپو حسن خان درمل وایي په ټولنیزو رسنیو او تلویزیونونو کې د شخړو تاوتریخوالي وینو او سر پرې کولو ویډیوګانې د نوي نسل ذهنونه مغشوشوي. ښاغلی درمل ازادي راډیو ته ویل دا پیغامونه په هر قشر اغیز لري او د اصلاح پر ځای ټولنه د بدمرغیو لوري ته بیایي.
ستاسو له پیغامونو
نجیب الله د کندهار ولایت چنجوایی د ولسوالۍ د سلاوات کجه څه خبر در سره کو مړ سړک د چنجوایی د پاخه ډمبار د ولسوالۍ بیا در سلاوات پورې ډېر خامادي په چمنانه کې راچا سوی دی کار د ژمې د اوبو بوی ډېر په سره په تکلیف مشکل را ته جوړ کړی دی شیله لره مچرا ډمبارې کې.
عصمت الله فریدی پاکستان کې د مهاجرت ژوند کوم. اشرف غنی امازی ته چې د مهاجرینو نمائندگان راغلي وو څه وعده ورسره کړې وه چې هر مهاجر ورور ته به یوه یوه نمره مځکه ورکړي یو $1500. دا خبرې دې عملي کړي او مهاجرینو تیار دي بره $1500 پیدي انسانخوا تی نفر سر کاټ وټکړ شي او یو یوه نمره مځکه ټول افغانان په انشاءالله کابل ته روان دي.
مامور خان دکاندار ما د خیوی ولسوالۍ د برکاش کوډ نه آزادۍ راډیو څخه خیله کو چې دغه وسنځه منګه لرو چې د خیوی ولسوالۍ په برکاش کوډ کې ټول دي قانون لې وسنځه سره مخامخ دي. دغه کوم وایله چې د وګړو لپاره د غلري دغه وایله په جګه پاتې شوی دا او سین چې دغه ناشته مسول چارواکو څخه خیله کو چې سینادی دیوال سالتیا لري او موږ ته سینادی دیوال په سین باندې جوړ کیو چې دغه واله وګو ورګي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده. قدر منوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو د تاسو را بولم چې د یو کلی زر غونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه واوري. زه احمد تکل با د مخام په شپږو بجو د ازادي رادیو لنننۍ خبری مجلې سره یو ځل بیا په سټوډیو کې هم او ستاسو په خدمت کې به هم یو کلی زر غاګونه
یو کلی زر غاګونه ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو واوریدل چې د کلینیک د ریاست په مکتوب کې کلیوالو سیمو ته د روغتیایی ټیم د تګ غوښتنه شوې و. اوس به واورو چې مولوي صاحب او د کلی خان دلاور خان پر کومه مهمه موضوع خبرې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام مولوی صاحب، ستړی مشه په خیر راغلی.
عزت منوسی خان صاحب، مهربانی وکړه کینا زهم د همدې پر برسات در سره کینم. ماشاءالله سبحان الله، فصلونه خو خلکو ډیر کړلې دي. خدای جل علا شانه د رحمت واوري او بارانونه وکړي چې ښه حاصل ورکړي.
امین امین مولوی صاحب، امین. خاما لوی صاحب، پوښتنه دی عیب نه یې، څنګه دې خورا پیښه وکړه؟
خان صاحب، د زړه مې راته وویل چې راشه، دا زرغون زرغون فصلونه به هم وګوري او د خان صاحب خوږې خوږې خبرې به هم واوري.
ښه دې وکړه.
هم خرما او هم سوا. خان صاحب، اوس یوه پوښتنه.
مولوی صاحب، پوښتنه مه رانه کوه. رښتیا ما سبق نه دی ویلې، هسې نه چې په پوښتنه کې دې بند پاتې نه شم. او
خیر دی خان صاحب، په پوښتنه کې بندېدل عیب نه دی. ښه، ما دا ویل چې د ملک په معنا خو به پوهېږې.
دا پوښتنه دې په څه پورې وکړه مولوي صاحب؟
دا مې ځکه وویل چې ډېر خانان د کلو ملکی هم کوي.
نو ملک به مشر او خیار سړی ته وایي نو که څنګه؟
ماشاءالله ماشاءالله ستاسو خبره تر یو حده پورې سمه ده. باید دې چې د ملک په خیاری کې اخلاص او صداقت هم وي، شیطانی او چلول پکې نه وي.
رښتیا وایي،
ځکه چې ملک ملائک ته هم وایي. ګوره
ملک ملائک ته هم وایي. مولوی صاحب، مقصد دې د خبرې نه څه دی؟
اصلي مقصد مې د خیر ده، چې ټولو خلکو ته په تیر از مون او تاسو کلیوالو ته مې خیر ورسیږي. زه ستاسو کلي ته د همدې لپاره راغلم چې خلک یې د خیر کارونو ته راوبولم او تشویق یې کړم.
نو ته څه وایې؟ له مانه خو به د بې خیرۍ کوم کار نه شوي مولوي صاحب.
استغفر الله استغفر الله، نه نه خدای دې نکړي. خو هسې دا ویره راسره ده چې خدای مکه بې خیرۍ ته دې مخه شي، چې پې خبر دې نه کوم بیا به زما غاړه هم بندوي.
مولوي صاحب، د څه شي بې خیرۍ ته؟
هسې نه چې خدای مکه خپل مال او شته درته ماران لړمان او یا سور اور شي.
مولوي صاحب، دا ته څه وایې؟ خدای مې د دې څه مال او داسې شتهونه وساتي.
اللهم امین اللهم امین. اوس دې زما د زړه خبره وکړه. خان صاحب، ته به داسې وکړې چې له ګل محمد نه به د خپل قرض هماغه پیسې واخلې چې په قرض ورکړې.
مولوي صاحب، خو ګل محمد مې د قرض پیسې دوه کاله خوړلې دي. دوه کاله دې دوه کالو کې به هغه زما پیسو ماته ډېرې نورې پیسې ګټلې وې.
زما اصل مقصد همدا ده چې دا د دوو کلونو ګټې چې غواړي دا سود ده، او سود په اسلام کې مطلق حرام ده. خان صاحب، اوس خو به زما په خبره پوهېدلی وې.
لکه غلی اسه چې په خبره سره پوه شو. نو ګوره، ای کلینیک نه ډانټران یو قابلیت درته راغلی دی، د ډانټری خبره درته کوي.
دا د ترور بیبي ټوله ورته غواګ غواګیو. زما نوم فاطمه ده، روغتیا پاله یم. دا بل ملګری مې نسرین ده، دا هم روغتیا پاله ده.
وایم ډاکټر صاحب، دواړه ستړي مشي، قدمونه مو زمونږ په لیمو
لیمې دی جار. زه فاطمه ځینې صحیح مشورې درکوو، چې په کومه خبره مونږ پوهیږئ پوښتنه وکئ. سوسو ځلې به یې درته ووایو.
ښه نو، اوله خبره دا ده چې تاسو ټولې به د پاکۍ او صفایۍ خیال ساتئ. خپل ځانونه، ماشومان، کورونه او د کور لوښي کودي به پاک او ستره ساتئ.
که د فاطمې خبرې مو منلې نو ناروغي به نه درنږدې کیږي.
وی ولی به یې نه منو؟ فاطمه مې د لور په ځای ده، خو خبره به یې داسې منم لکه د خپلې مور، ځکه چې د ګټې وټې خبرې راته کوي. او خیاران وایي چې روغه څټه پاچایي ده پاچایي.
بوره مشه ترورې، بله خبره دا ده چې اوس د ژمي موسم دی، ماشومان به تاوده ساتئ. که پاکې تودې جامې وروانه غوندئ ناروغان به شي.
بی غمه اوسه، دا خبرې زموږ د کورس معلم هم کولې، له موږ نه یې په کې امتحان هم اخیستی. چې داسې ده نو زه فاطمه امتحان در نه اخلو.
ښه، دا وایي چې تاسو او یا ماشومان ناروغان شئ څه به کوئ؟
که د ماشومانو مې تبه وه د تبې ګولۍ به ورته راوړم.
او که چېرته د سر درد و یا مزکام او ټوخی و، د ټوخي او سر درد ګولۍ او شربت به له دوکانه اخلو. کنه خرو به یې د ګل غوندې به ورسره ښه کېږي.
نه نه ترور بیبي، تا او خدیجه ترور که په خپل سر دوا وخورئ او یا یې په ماشومانو وخورئ دواړه به ناکامې کړم.
نسرین ښه وایي، ګورئ په خپل سر به دوا نه خورئ، باید دې چې ناروغ ډاکټر ته وښودل شي.
او ډاکټر چې تر معاینې وروسته کومه دوا ورته ولیکله، هغه دوا په خپل وخت خورئ، هیڅ قضایي به پکې نه راولئ. زموږ په خبرو او مشورو وپوهېدئ که نه؟
یاره خدای داد ګولیا په نس کې مې کولنګي چرګان بانګونه وهي.
په نس کې دې کولنګي چرګان بانګونه وهي او کو 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 تاسې موسا ګولا ته دا وایا چې وچه میوه دې خوښیږي او که نه.
دا نو پوښتنه ده څنګه مې نه خوښیږي. وایم پس مړ مړ یم که بوجۍ کې وچه میوه وي وایم را وایخله چې یو چارک د سترګو په رب کې درته ورکه کوم.
موسا ګوله ساده ګوله بدمشه اوس نو دا ووایه چې په وچه میوه کې درته شی خوښیږي.
ډول
ډول
دا د کومه شو دا خو په بوجۍ کې ډول وکه نه وړوئ لاسونه را وړوئ.
خوګنډیوال
دی دی څوک دا زه ولې نه پېژنم؟
ته یې پېژنې ته نه دا د پاستي غوندې غوږ رانږدې که چې زړه د بدمشه زه یې نوم درته ووایم.
ښه ووایه نو.
زړه د بدمشه هغه خوږ ملګری مې چې واده یې نږدې دی وبوله نوم یې دی موسا ګل.
وایم قربان دې شم دا چا ویله؟
دا خو نو ما یو چرت والی دی او یو ځای مې هم په نښه کړی دی.
قربان
د بدمشه اوس یې ځکه نه درته ووایم چې یو ځل خبره ښه پخه کړم بیا به هر څه درته ووایم.
وی 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 وای له خدای داد ګل مې جار کې ته وای ښه ظالمه یوه ښه د اتڼ نغمه خو په دې ډول کې ونیسه چې له دې میدانۍ نه درته دوړډې پورته کړم. زرپر یې راسه ګل دې واخله هی نور مشکوه ګل دا غونچه دې پستې نور مشکوه ګل.
اسلام السلام علیکم.
وعلیکم سلام ګل علی. هو دا خو دې چای راوړ ته صبر چې دا پتنوس زه درنه ونیسم.
خیر وسې اسلامه همدلته کېده ته صبر چې پیالو کې چای واچوم.
نه نه ګل علی په پیالو کې به زه چای واچوم ځکه چې تا یې په ایشولو کې ځان ستړی کړی.
وی دا څه وایې اسلامه د چای ایشول به څه ستړیا ولري؟
وایم جار دې شم ګل علی. اوهو دا خو ساده چای هم نه دي د شیدو چای دی شولی یاره په رښتیا هم چې زما له زړه راځي ما ته د شیدو چای ډیر خوند راکوي.
دارو دې شه اسلامه زه خو ستا خیال ساتم خو ته مې بیا کیسه کې هیڅ نه یې.
نه نه دا څه وایې ګلالۍ زه چې ستا په غم کې نه شم داسې وبوله چې ډېر ناشکره باندې ادم وایم.
وای اسلامه ته لکه چې خپه شوې. مقصد مې دا و چې ما د معلمې د وظیفې خبره درسره شریکه کړې وه خو تا بېخي هېره کړې ده.
بېغمه اوسه ګلالۍ په نوي تعلیمي کال کې به خامخا د معلمې وظیفه درته پیدا کوم.
بې تا دې نه شم اسلامه خو زه بیا بلې خبرې ته په اندېښنه کې یم.
کومې خبرې ته؟
زه وایم خان کاکا به مې معلمۍ ته پرې نه ږدي.
یاره زه خو وایم چې تا به د معلمۍ خبره لا یاده کړې هم نه وي او پلار به مې اجازه درکړي هغه ځکه چې پلار مې د کلي له مولوي صاحب سره ناسته پاسته شروع کړې ده او مولوي صاحب هم د نر او ښځې په علم ډېر ټینګار کوي. پلار مې همدا نن سهار هم ورسره ناست و.
گران اوریدونکو تاسو واوریدل چې کلی ته د کلینیک نه خزینه روغتیایی ټیم راغلی وو. کلیوالو میرمنو ته یې مشورې ورکړې او پر دې یې وپوهولې چې کورنۍ او میندې خپل ماشومان له ژمنیو ناروغیو څنګه وساتي. که په کلیو او لرو پرتو سیمو کې روغتیایی مرکزونه کار وکړي کلیوالو په تیره میرمنو او ماشومانو ته به یې ګټه څه وي. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.